دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو پجدا په خبرونه کې زغل ایاز او اسرار علم مومندر ته هر کلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرار علم مومندر.
خړې مشهورو مې د مهم خبرونو لنډیز. په مکه معظمه کې د حرم شریف په جمعات کې د تعمیراتي کرین د لوېدو په پیخه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. او په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. او د محمد اجنسی په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمې چاودنه کې وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د سعودي عرب سرواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شي او په لسګونه نور جوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځنو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د مشال ډو ته ویلي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یو کرین د لوېدو په پیخه کې یو افغان هم وجل شوی او 29 نور جوبل دی. پیخه په داسې مهال مست شوی چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمه ته تللی دي. د حج مراسمو د رواني میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیخې اعلان په ټویټر کې ورکړی. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. سیمینار ته په خپله وینا کې گورنر وویل چې جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ګټې راوړي نو بل خوا ډېرې ماتې ګوډې هم پیښوي.
زه د اکیډمی مشر ته مبارکي وایم چې دا غونډه یې پر دومره مهمه سری د پر وخت راوبلله. ولې چې جهانیت که یوې خواته د ځان سره ډېرې ګټه میری او نوې څانګې راوړي نو بلې خواته ډېرې ماتې ګروپې هم پیښوي.
د دې سیمینار دوهمه برخه هم نن پیل شوه چې د غرمې تر 2 بجو پورې به دوام لري. د مومن ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمې چاودنه کې وژل شوي. د مشال ډیو خبریال وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه چې کله د انځري پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازدیګر په خپله سیمه کې په موټرسایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې. خو په دې وروستیو کې د باجوړه مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د خبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د اگر آیا استاد په نامه دغه طالبي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات تعلیم څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ډیو ته وویل هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجو له سکوله پاتې شوي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته د کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمري سکولونو اتحادیې مشال ډیو ته ویلي چې د یاد مهم د کامیابولو لپاره باید حکومت زیات سکولونه جوړ کړي او نور استادان وګماري. د سرپل ولایت د کلو د بیا رغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د دې خبر په تایید سره نن مشال ډیو ته ویل چې دغو کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په هغه ناامنه سیمه کې تګ راتګ کوو چې د سرپل او جوزجان ولایتونو ترمنځ پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رائے دا څرګندوي چې ډېرې غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. د دو ورځو له بحث وروسته د جرګې د 209 شپېته رایه په مقابل کې 102 شپېته رایه د موافقې پر ضد وي. دا رایه چونه لمتي وه ځکه چې سپینه ماڼۍ د سینټ له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رایه ترلاسه کړي تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. روس پر امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا براسې حال کې دا چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هڅه کوله چې د روس لخوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامانونو ورکولو پرله پسې ګنګوسیانې ختمې کړي. نوموړي وویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. د زیاته کړه چې د روس اهلکار به شام کې د دې لپاره دي چې د دې هېواد د چارواکو چې د دې هېواد د پوځ ته د روس لخوا د جوړ شوو وسلو د استعمال طریقې وښایي. خو نوموړي دا منلې چې په شام کې د روس موجودګي زیاته شوې. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دقیق غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک واشنگټن کې ترسره شوو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت او ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار په 14 منټه کم 9 بجې یې د سکوت په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
درنو درکو خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار عالم بمند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په مکه موازمه کې کعبه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین راپورېتو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 100 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلارې نه څومره مطمئن ښکاري.
د آرمی پبلک سکول نه ماشومان خو بالکل لکه هیر کړي شوي دي.
ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغه کیندو سره کامیاب نشو.
د قبایلي سیمې کورمې ته د کډوالو بیرته لیږلو لپاره څه تیاری شوې؟
دا مشتی شیخان او فیروزخیل او دغې لپاره دا کلیر دي. دا د دربارو نه کلیر شوي دي. دغه خلک اوسېږي دي یونیسیار شلټرینګ کړي دي.
په 2009 کې 19 پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې مو د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو موضوع څېړلې.
د دغه ځای شاګرد شوي دغه د نوري نړۍ خبرې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې ستیر شوی و او اوس ستیریږي.
19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د نوې هندي فلمونو حال اورې دی شي.
تو یوان تمہارا یہ امیتاب بچن لک اور دیور یہاں کام نہیں کرے گا.
تو آپ بتائیے میں کیسے سنگم بن کے گھوموں.
ویسے تمہارا کون سا مائی باپ ہے جو تمہیں چھڑانے کے لیے اتنا بےتاب ہے؟
دا او نور رپورٹ نو ہم تاسلا پارا لرو ل مشال ریڈیو سروس. درنو اوریدونکو تاسې د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون په مکه موازمه کې کعبه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین راپریوتې. چارواکي وای په دې پیخه کې 102 کسان مړه او شاوخوا 2500 ژوبل شوي دي. که هم د مړو او زخمیانو شهریت په اړه څه نه دي ویل شوي خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې وایي چې په زخمیانو کې پاکستانیان، بنگلاديشیان او هندوستانیان هم دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
رائټرز خبري اژانس وايي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سليمان الامر الاخباريه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز یاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو رسپانه سویدي ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وايي چې د ځینو زخمیانو لوک له بنگلاديش او هندستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهريت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راونړیږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي. له کابی شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکي ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا ساش کال به 1,00,000 حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
درنو درګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږ کې. په پاکستان کې یو سیاسي ګوند دغه هیواد پر ملیشي ځواکونو تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وجود دي. قسم متحده قومي مومنټ ګوند مخکې د پاکستان پر فوج تور پورې کړی چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کوي. خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپل غړو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه رویټرز خبري اجانس یو رپورټ خپور کړی چې نوري برخې له ملالی بشیر څخه اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلې د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلې دي. کراچي ښار 6 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی. خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي. خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشې دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو یو نیم سل ورکو سوي کسانو د نمونو فهرست صدر اعظم او لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی ایس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کېږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سختې خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سوي کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل وو. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولي دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ایم په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
نالی بشیر بچی تاسو ته درنو اردوونکو رپورټ وړاندې کولو. هم د پاکستان په اړه تاسو له سیاسي حالاتو په اړه او چې کوم ترهګرۍ خلاف کوم جنگ روان دی په هغې اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې یا اکشن پلان لاندې اخیستل شوي ګامونو په اړه د وزیر اعظم وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی شوی. همدارنګه د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارویانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان په اړه مطمئن نه ښکاري او وایي چې حکومت په خپله د دې ګامونو مطمئن نه دي، نو ولس به څنګه مطمئن شي؟ پر دې موضوع مې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ مې جوړ کړی دی. خو یو دمې وروستو
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم پخپله د دې نه مطمئن نه دی، نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي، دا مسله مخکې کېدای نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خصوص ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوې دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د پانسي سزا واورول شو او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي او د هغې واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبتې نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت
پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایانې روانې دي.
وچې زړه به اختیار سره زمانه تاسو کېږي او په دې دغه باندې کوم دې اختیار آرډر عسکري ټولنه مې او فیډرل ګورنمنت کې او په خپل باندې تشریع ورته بیا ودا چې نه کېږي او دې تشریع ساتم سي او څو فون کې.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوزي عملیاتو باوجود تر هغهرو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
تر غری کوټونه بالکل وړ کارونه کې اقدامات کې موجود دي. دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسې یعنی موثر کار چې هغه د هغې یعنی چې دا ملک یا د دې ولسونه د دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص دي، داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړی شهریار افریدی وایي چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغه کې دو سفر کامیاب نه شو او یو ریفارم اپروچ نشته. دا چې کومه غټه مسله مونږ لګي چې هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي، خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دو لاس نه اچي.
په مجموعي ډول ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور کوټې ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان ډان ورځپاڼې په خبريالانو شو تازه بریدونو په اړه اداریه لیکلې ده. تیر ورځ په سلورو خبريالانو برید شوی وو چې پکې درې وژل شو او یو ټپي شو. تفصیل له عبدالحی کاکړ نه وو.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلورویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل شوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو پلټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل شوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل شوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یوه ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکوونکو د وینې قرباني ورکړي.
عبدالحی کاکړو چې د ډان د ورځپاڼې د ادارې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. زو کور میته چارواکي وایي د کورم جنسي شاخوا اته سبب به کور کړل شوی خلک به د روانه میاشې پر نه ویشته منیټه کورون ته ستنیږي. دغه خلک په توغ سرای کم کې اوسیږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې لدی کم په بهر میشتي هغوی به په دویمه مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق اورغزی پر رپورټ کې اورو.
د هنګو په توغ سرای کم کې میز دا اورغزو د کورانه او بزایشي او کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له نه ویشته منیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال لډیو ته وایي
واضح
دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وختو ځنډولی شوه کله چې ورته د پوز لخوا د بد سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورغزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږوي زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت اورغزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمېره څخه د پاسه شل زره خودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بر اورغزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
درنو درکو د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات او د قبایلو د مرستو په لوجې د پولیو په کیسونو کې ډېره زیاته کمی ریکارډ شوې ده. د یاد ادارې په وینا اوس به هر میاشت د پولیو د مخنیوي د مهم یو کمپاین شروع کوي چې پکې دا به د نه میاشتو پورې دوام ولري. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 50% کموالی راغلی دی. یونیسف دا هم وایي چې د روان کال تر می میاشت پورې پاکستان نه به د پولیو خاتمه هم وشي. بل خو د پاکستان حکومت په وینا چې په غونډمل کې د پولیو په کیسونو کې 20% کموالی رپورټ شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د یونیسف د پولیو د څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال کم کیسونه راغلي دي چې وجه یې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن او د قبایلی سیمو د خلکو مرسته ده. دی وای
تیر کال چې کم کیسونو تعداد وو په دې ټایم په پوره پاکستان کې هغه تقریبا 200 کیسونو ته رسیدلې وو. د شانتي په خیبر پختونخوا کې او فاټا کې هم تقریبا یو ځای چې کنه 200 پورې کیسونو. دې کال لا ټوټل کیسونه چې دینو هغه 30 کیسونه دي. دو نور کیسونه خیبر ایجنسی نه راغلي دي او زیول خو دا وګوره د تعداد چې کیسونه دونه کم شوي دي د هغې وجه دا ده چې تیر شپږو میاشتو کې مونږ ته چکم د فاٹا کم علاقے وی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی پاگی کی زمگا ٹیمانو تر رسائی ملاو شوا معشومان تو ویکسینیشن شو داغی وجہ چی الحمدللہ دی کال پولیو کیسونو تعداد ډیر کم شوی دی
د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوی سانګې په وینا چې دې سل د انکاری کیسونو په شمیر کې هم نمایه کمواله راغله دی یا د اداره وایي چې تیر کال په بونو کې د انکاری کیسونو شمیر 14 وو کم چې سخ کال شپږنیم سوه ته رسیدلې دی چې وجه د ماشومانو مور او پلار سره د دې ناروغۍ په اړه معلومات شریکول دي ډاکټر محمد جوهر مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پولیو د مخنیوي نوې مهم به په خیبر پختونخوا کې د ګل د ورځې نه شروع کیږي دی وایي
اوس نوی چې کم زونګا پلان راغلی په مطابق ستمبر نوالی تر مئی میاشت پورې به هر میاشت یو کمپین او هر میاشت هغه څلور ورځو کمپین کې به مونږ د هر ماشوم ته ځان رسوو او پنځه کال نه ورکوټي هر ماشوم ته پولیو ډراپس اچولی کیږي نو دا چې دی مور پلار توس دا لږ دغه په کار دی چې را روان دا نه میاشتو چې کوم دا مهمونه دي دا د پاکستان دپاره نه بلکې د پوره دنیا دپاره امپورټنټ دي که پاکستان کې پولیو کیسز ختمی کی یا پاکستان کې پولیو وائرس ختمیږي نو پورا دنیا کې ختمیږي
د فکر د سیارت پورت سب وزیر اعظم نواز شریف یو اعلی سطحي غونډې ته وینا وه چې حکومت به په لږه موده کې د پولیو د وایرس خاتمه کوي د اعلی سطحي غونډې ته د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي د څانګې مشر سینیټر عائشه رضا فاروق ویلي وو چې پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 20% کموالی راغلی دی او په سینو پنجاب صوبه کې د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی د پاکستان حکومت 13 میاشت فیصله کړې وه چې اوس به د ماشومانو د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي د آی پی وی ټیکه هم لګول کیږي
راو اکرم خان وچې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوردونکو د خیبر ایجنسی تیراکو کې خېلو نه به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې د تیر یو دی مودې رئیس په جمبروت کې میشته خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه یې د بې کوره شوو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړی دوی وای چې د خپل سیمې نه د جګړو له وجې بې کوره شوي دي او حکومت له پکار ده چې د نورو بې کوره شوو خلکو په شان دوی سره هم مرستې وکړي دا دغه سیمه د خلکو د نور ستونزو په اړه د فرحات شینواری دا رپورټ اورو
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي خو حکومت ورسره تر اوسه پورې څه مرسته نه ده کړې او نه یې د آی ډی پیز یا د بې کوره شوو خلکو درجه ورکړې ده دوی وایي چې د نورو سیمو د بې کوره شوو خلکو په څیر د ورسره مرستې وکړی شي په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی یو مشر علی مان شاه مشال ریډیو توای
و تقریبا دا مونږ څلورم کول شوري دي چې مونږ تیرونر متاثرین شوې او په دا کې چې ګنده مونږ سره هیڅ چاته رسمه مدد نه کړای بیا یو ځل چې ګنده په تیر کول کې مونږ اندراج وشو او هغه بیا چې ګنده یې په بند شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپایو کو وګم تیر کړې څنګه تیر کړې براوندم تیر کړې بهر میرنو تم مصرف راشه او شپې تیر کړې او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډیر خپاو کوټه یې مونږ ویرونه کړې او مزاج مون نا یاغه کلنخ مزاغور شخپل حق چې چي هغه کوټه میرو دی هغه مزره جوړول غوړو و دغه وطن چې وطن ولګي
د تیراکو کې خېلو سیمینا به کور شو خلکو د مرستې په حق له مشکله د کبیلې سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسي د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د بر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه جنگ زپلی وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کوره شوو خلکو په شان مرستې ورکړو یا د دویش د خیبر ایجنسۍ باړې او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی مدرسې خود داسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د رنگونو د نړۍ رنگونه او دویم اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې چې پکې په پاکستان او ترکیه کې د مدرسو مماثلت زمونږ همکار کړی دی. اوس وخت شوی دی د ماسپخین یوه نیمه بجه. اسرار الله مومن نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور جوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبل شوو کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې تعلق یې د ځنو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. ملخو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت نن مشال لوتبلی چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یو کرین د لوېدو په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور جوبل دي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو دروازنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړی برخه نن پای ته ورسیده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. سیمینار ته په خپله وینا کې گورنر ویل چې جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ګټې ورکوي نو بل خوا ډېرې ماتې ګوټې هم پیښوي. د محمد ایجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان د سرپل ولایت د کلو د بیا رغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تښتول شوي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی د دې خبر په تایید سره نه مشرډته چې دغو کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په هغه ناامنه سیمه کې تګ راتګ کوو چې د سرپول او جوزجان ولایتونو ترمنځ پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایې د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. او روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ردي پیښو مخه ونیول شي.
اسرار الله مومندو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. اوس وخت شوی دی د مشال لاړی ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو.
دا مشال لاړی ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلی دی. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کارپوهان د دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیره شوې وه. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویرونه اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغونډ کړي ول. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی. د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساینس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. له دې وړاندې دا فیصله شوې وه چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباه شي. خو اوس نوي هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده.
د
د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوي چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوي نه وي شوي، تر هغو دغه حالات نور بدتر کېدلی شي. یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ وموندل شي، نو په معدې کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاستیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي سیړنو کې ویل شوي ول چې په سمندرو کې ډیر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتې، کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوی دی. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80 لک ټنه پلاستیک غورځول کیږي. په تحقیق کې یوه بله مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. کچېرې د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي، نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي. په نړۍ کې هر کال د 300 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورټ کې ویل شوي چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوې چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچرې صارفین په دې کې محتاط شي، نو د اربونو ډالر خوراک ضایع کېدونه پچ کېدلی شي. په دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانې په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنۍ سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یوه داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولي، ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یوه ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده، چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو گانی نشی استعمال ولی. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوي دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروري و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې وه. او وز د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیگر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 700 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 1.3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیهی دی ماؤنٹ مین دی. د هالیوډ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خودشي وی چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
Welcome to Asia. You're going to love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out.
د هالیوډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوی فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرایم پېښور ژوند خودل شوی. وایټی په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د میساچوسټس ریاست د سینیټر ویلیم بیلی رور وي. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او دیشو کالو پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د 1900 او 80 لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډاکوټا جانسن، بینډیکټ کمبربیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's 6. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Garcia still smelling like 10 keys. You can stop me if you try, 'cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکاری ایشور رائے بچن نوی فلم جذبہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی مودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لوډی اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ریلی په لټه کې وی چې ایشور رائے لوډی اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ بعد اکتوبر په 9 نیټه نمائش ته پر وړاندې کیږي.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा है।
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं।
What?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है।
Who the hell is this?
सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास।
क्या बकवास कर रहे हो?
आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री मिसेज वर्मा, वरना
इंस्पेक्टर योहान, तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा।
तो आप बताइए, मैं क्या सिंघम बन के घूमूं?
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है?
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है।
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर हैं जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है।
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम।
हाँ। نے ہندی سنیما مشہور اداکار اکشے کمار نوے فلم سنگ از بلنگ لمبری ٹریلر خپور شوی دے تا مزاحیہ ایکشن فلم دے دا اکشے کمار دا نوے فلم ٹریلر پدا سے حال کے خپور شوی چیف دے رستو کی دا ایکٹر فلم برادرز پر باکس آفس کی خ کاروبار کرے دے پر فلم کی دا اکشے کمار نم رفتار سنگھ وی پر فلم کی ایمی جیکسن او لارا دتا ہم کار کرے فلم سنگ از بلنگ بعد اکتوبر پر دو منیٹا نمائش لپارا وڑا نکی گی
پنجاب میں سب سے مشہور 5 4 3 2 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو گوا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے، نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر لے.
یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تجھے پتا ہے؟
جی پیدل 5 سیکنڈ، دوڑ کے 2 سیکنڈ.
آجا ماہی آجا ماہی آ سونیا بھی آکے اج میرے گل لگ جا تو.
اوئے سردار، یہ پنجاب نہیں ہے، میرا علاقہ ہے، مارک کا علاقہ ہے.
سنگھ جہاں پیر رکھتا ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. درنو درکو، تاسو د مشال لاډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس تاسو پام د مشال لاډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج حاصل شوی دی. که څه هم په پاکستان کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم مدرسې جوړې شوې چې اوس یې شمېر لسګونه زره دی، خو په ترکیې کې لسګونه کلونو وړاندې د عثماني خلافت په دور کې مدرسې فعاله وې چې وروسته وتړل شوې. دا چې اوس د دواړو هیوادونو د دینی مدرسو د مرکزونو د نظام نصاب او زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه توپیر دی، په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره احمد شاه زمي جوړوي.
مدرسه په اوسنی عصر د مشال رادیو په نیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمېر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وزه کړل سوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل، خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه. دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو، او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihi 1950.
په ترکیه کې د امام خطیب خوانځیو یا مدرسو تاریخ 1950 کال ته رسیږي. په 1950 کال کې د دې خوانځي د لومړني مدیر او بنسټی خودونکې محمود جلال اوکتن په زیار په هیواد کې لومړی امام خطیب خوانځی پرانستل شو. هغه وخت ډیموکرات ګوند په واک کې و. عدنان مندرس وزیر اعظم او تفیق الری د ښوونې وزیر و. هغه وخت مدرسې تړل شوې وې او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کیښودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کیښودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمېر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمېر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له شپږم څخه تر دولسم او کله بیا له نهم څخه تر دولسم پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي، بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بلخوا د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي دي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم په ځواب کې وایي:
چونکه دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شویو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستي دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدارین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ.
پل تزمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے، دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خودل تا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا، دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سنا ویل کی، نفسیات، تولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے، او دا دے سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز دکړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغه سید نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی عام ټولان په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي، او هم منطق ور سره دي، هم فلسفه ور سره ده. شیدا ډیر ضروری علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبري ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنه سره کار کولای شم، هغه څنګه دی وکولای شي چې دی غلط ریواژ نه راوړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغه سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
دغه ځای شاګرد وي، دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوري نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټول نه خبري، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبري. د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولای شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے او هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیر